سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دی خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کو خبرونه په خبرونو پیلو دا سالنګ لوی لار لا رغمونی ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. د دې لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبانو شمول لوړ پوړو چارواکو په خبري غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیونی په خپلې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ تونل د پرانیستې په مراسمو کې وویل د سالنګ لوی لار نه یوازې مرکز له شمال سره نښلوي، بلکې د منځنۍ او د جنوبي آسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه زیاته کړه د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او دوی هڅې کوي چې د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل د رغولو چارې څه باندې 4 میاشتې مخکې پیل شوې وې. په کندهار کې د یو کور چت د نړیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان مړه شوي دي. دغه پیښه تېره شپه د کندهار ښار په 9 ناحیه کې رامنځته شوې ده. د مړه شوو ماشومانو پلار محمد اشرف وایي درې کوچنۍ لوڼې او یو زوی په دې پیښه کې مړه شوي دي. د پیښې له تروسه څرګند نه دی، خو د افغانستان په جنوبي سیمو کې هر کال عموماً د ژمي په موسم کې د بارانونو د ورېدو له امله د خامه کورونو د نړیدو ګڼې پیښې رامنځته کېږي. په بدخشان کې په ترافیکي پیښه کې اوتن مړ شوی او لستن نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي وایي د پیښنن له غربي مخ کې د دې ولایت په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو فلن کوچ ډوله موټر له لارې واوښت. د محمدي په خبره په پیښه کې یو 10 کلن نجلۍ مړه شوې. هغه زیاته کړه چې د پیښې نور ټپیان د شغنان مرکزي کلینیک ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې پروايي او لارو خرابوالی د ډیرو ترافیکي پیښو تر شا اساسي لاملونه بلل کیږي. او اسرائیلو پوځ د غزې په شمال کې په دوو فعال روغتونونو کې عملیات ترسره او د دغو روغتونونو یو شمېر کارکوونکي نیولې دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر پرون سه‌شنبه وویل ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سخت دریځې حماس ډلې له وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني پاک کړي. اسرائیل د سه‌شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ څه لږه 45 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی دی چې د غزې په جنوب کې عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. تاسو خبرونه واورېدل، وړاندې سره د مطالبه اورېدلای شئ. وړاندې بره سره واورئ چې ملګرو ملتونو د هرات د زلزله ځپلو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی او د دوی امنیت او همدارنګه روغتي خدماتو ته د لاسرسي په اړه باندې پکې چوسیات ورکړي. تاسو په دې راپور کې د دغې زلزله ځپلو په اړه نوټس ویل شوي دي، وړاندې درته چوسیات لرو. نن د ډسمبر 6مه له زده کړو یا له پانتونه د نجونو د راګرځېدو کلیزه پوره شوه.
موږ نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پانتون ته ځي او زموږ نه مخکې کیږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
وړاندې به د دغه نجونو چې په تېر یو کال کې په څه بوختې وي او همدارنګه چې دا تېر کال ورباندې څنګه تېر شوی دی له دوی سره مو خبرې کړې دي. د دوی احساسات مو پوښتلي چې درته به یې جزئیات په راپور کې ولرو. همدارنګه چې نن د سالنګ لار خلاصه شوې ده او طالب چارواکو ژمنه کړې ده چې په دویم تونل به هم کار پیلوي، خو د شوې عام خلک له کوم ستونزو سره مخ کړي وو.
دغه دوه درې میاشتو کې ما دوه درې سفرونه هم وکړه، د کندوز نه کابل ته، بیا زه د خاوک او د شبر په لاره باندې هم لاړم. خلک ډېر زیات ستونزو مشکلاتو سره مخ وو.
په دې اړه وړاندې د تجهیزات لرو، نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه رازو در اول راپورته. د ملګرو ملتونو یوې څانګې ویلې دي چې په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه د چې دوی څومره خدماتو ته لاسرسی درلودو یو راپور چمتو کړی دی. د چې په دې راپور کې د دغې زلزله ځپلو په اړه باندې څه راغلي دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د ناورینونو زیاتې دعا او د راستنیدونکو کډوالو اړتیاوي افغان جونی او خزي د شکست خواته بیایي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ یو راپور کې لیکلي په هرات کې له زلزلې وروسته له پاکستانه د کډوالو د راستنیدو په درشل کې د امیندواره میرمنو په ګډون ډېرې اغیزمن شوي فزیکي او رواني درملنې ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې ډېر تمرکز یې په نجونو او خزو دی په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه لیکل شوي. هلته یو شمېر بې ځایه شوې ښځې د خپلو کورونو ویجاړېدو هم اندېښمنې کړې دي او تر څنګ یې ځینې د خپلو ټپیانو درملنې او ټولې کورنۍ مسؤلیت هم په غاړه لري. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشر پیوس میټ وایي
په زلزله کې د امیندواره ښځو په ګډون ډېری اغېزمن شوې کسان ټپونه لري. له فزیکي ټپونو ورهاخوا دوی رواني ستونزې پیدا کړي. دا نجونې او ښځې ځورېږي او ځورېدلې له دې امله دي چې کورنۍ یې له منځه تللې، جونګړه یې ورانه شوې، ټول ژوند یې له منځه تللی. دوی رواني ملاتړ ته ډېره اړتیا لري. سوله دوی سره د مبارزې او د ژوند په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د اکتوبر له 4 متر 15 د شویو زلزلو له امله 1.6 میلیون وګړي اغیزمن شوي او اوس چې له دې زلزلې له 2 میاشتو ډیر وخت تیر شوی لا هم د 13000 نجونو په ګډون شپږ او 10000 خزي بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه دوی تازه له ناورین راوتلې دي. د هرات زلزله ځپلي هم له خپل اوسني بد وضعیت شکایت کوي. د زندجان اوسیدونکو شهزاده
خل مشکلای دارید ډیر ستونزې لرو د اوس په خدمتکش په سبق او حال متاسیه ولته معلوم دی چې څه وضعیت کیو کورس مکاو هر څه مولمن زولاړل.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق خپل راپور کې د تورخم او سپین بولدک للارو د افغان کډوالو د راستنیدو په اړه هم لیکلي چې ډیر یې روغتیاي او رواني مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړي په دواړو لارو کې بیړني روغتیاي مرکزونه جوړ کړي چې د امیندواره خزو په ګډون ټولو ته روغتیاي اسانتیاوي برابرې کړي. د ملګرو ملتونو او شمنورو ادارو او د روغتیا نړیوال سازمان هم په هرات کې د زلزلو او له پاکستانه تر راستنیدونکو کډوالو له ستنیدو وروسته د ساري ناروغیو په زیاتوالي او په صحي سکتور د فشار ډېرېدو ته اندېښنه ښودلې وه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
سپینه مړی وايي پاکستان د پاکستان پر ضد په حمله کې د امریکایي وسلو د کارول راپورونه نشته دی ولې د چولی ورزو اکرام الله اکرام ته تفصیل راکړي.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوالو حمله کې د امریکایي وسلو د کارول ولې دا ورسته امریکا وایي چې د پاکستان پر ضد په حمله کې د امریکایي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه معلومات نه لري او نشي کولای چې دا خبره تایید کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جانکر وی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل چې امریکایي ځواکونو هیڅ ډول وسلې او تجهیزات په افغانستان کې نه دی پریخي او هغه څه چې افغان طالبانو ته لاس تورکلي د تیر جمهوریت حکومت په امنیتی ځواکونو پورې اړه لرله.
د کوم وسلو په اړه چې تاسو خبرې کوئ بیا هم زه نشم کولای په اړه یې دا ځانګړي راپورونه تایید کړم. دا د افغان امنیتي ځواکونو اړوند وسلې وي. دا وسلې هلته پاتې شوې نه ده چې د امریکا متحده ایالات راووتل او په افغانستان کې وسلې پرېښودې. دا په دومره سادهګۍ له تاریخي اړخه دقیقه نه ده.
خغلی کربی ویل چې په افغانستان کې د امریکا تیر شل کلن حضور پوزي وو. دوی د تیر حکومت د ځواکونو په تجهیز کې مرسته کوله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیر کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر رنګېدو مخکې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات موجود خو معلومه نه ده چې څومره یې طالبانو ته لاس ته ورغلي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو تر ډېرې دورسته د دې هیواد چارواکو ادعا کړې چې په دغه حملو کې امریکایي وسلې کارول شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د روان لمریز کال د سنبلې په 12 میدا وکړه چې په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې د پاکستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال د ادارې رد کړې و. د پاکستان سرپرست لومړی وزیر دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د امریکا نوی او پرمختللې وسلې د سیمې د هیوادونو لپاره به خطر نه دي. نوموړي دا هم ویلي و چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل لامل شوی چې د امریکایي او افغان ځواکونو وسلې د طالبانو سربیره د نورو وسلوالو ډلو لاس ته ولويږي. خغلی کاکړې دا کړې و چې د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتون کې په بریدونو کې د اسري وسلو ټوپکو د شپې لید دوربینونو او نورو وسایلو څخه کار اخلي چې امریکا په افغانستان کې پریخي. خدامنیتی چارو یو پو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته ویل چې د تیر جمهوریت حکومت د سقوط په لومړی ورځو کې د ګډوډۍ لامل خای ځینې محدود شمیر امریکایي وسلې د ځینو ډلو لاس ته ورغلي او پاکستان ته قاچاق شوي وي خو په ټکوې په غنده ځنه دي چې د یو هیواد پر ضد په جګړه کې تر کار واخیستل شي.
پاکستان په افغانستان کې د نوې پروژو د پلیکولو په لټه کې دی. موږ پیګو چې د طالبان راتک سره په لومړیو کې شاید ځینې قاچاقبرانو وسلې قاچاق کړي وي، خو دا چې اوس د ډیرن په کرخه خپل پاکستان اغزن سیم تیر کړی ده او طالبان هم هیڅکله به دوی خپل وسلې د نورو ډلو لاس ته ورنه کړي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. په تر ټولو وروستي برید کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې وشو، د دې هیواد رسنیو د راپورونو لمخې درویشت پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو دا ادعا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړې ده.
د بیپلو خبریالانو سازمان د هغو دوو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوې دي. دا چې د خبریالانو څوک دی او په کوم ولایتونو کې نیول شوې دي، لا سناکه کړه جزئیات اورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا آرسف د هغو دوو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوې دي. یا سازمان د سې شنبې په ورځ د دسمبر په 19مه د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې د 2021 کال اگست میاشت راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو په خپل سری نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. آرسف دغه شان پر طالبانو غږ کړی چې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادي او د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي ژر تر ژره خوشي کړي. په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د دوی د ویرولو کمپاین پای ته ورسوي او د خپلواکو رسنیو په نښه کول هم مدروي. د بې پولي خبریالانو سازمان یا آرسف په دغه اعلامیه کې زیاته کړې چې د روان کال له پیل راهیسې درې خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه وویل.
له بده مرغه چې د دوو کلونو څخه په زیاته موده کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی په بېساري ډول زیات شوی دی. د هغو احصایو له مخې چې موږ راټول کړي، یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوي، چې له دې شمېر څخه دیرش څخه ډېرې پیښې د خبریالانو په خپل سرو نیولو او توقیف پورې تړاو لري.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبان حکومت لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. په فاریاب ولایت کې یو خبریال چې د ده په خبره د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
به خاطر کار رسانه‌ای خود یک بار به استخبارات جلب شدیم به اونجا.
د خپل رسنیز کار لپاره یو ځل استخبارات لخوا جلب راغی. هغوی پر موږ فشار راوړ چې باید هیڅکله هم هغه خبرې پیښې چې د نظام پر ضد دي خبرې نشي. اوس هم د محدودیتونو له امله موږ نشو کولای په ازاده توګه له ښار او بازار څخه عکسونه یا ویډیو واخلو او یا هم مرکې وکړو. او کله چې ښار او بازار ته د مرکو لپاره یا د راپور لپاره ځو، د طالبانو له پوځ سره مخ کیږو.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو خبریال چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي.
زه په خپله هم د دغه ډول پیښې سره مخ شوی یم چې طالبانو زما موبایل چک کړی دی، هغه کې مې ویډیوګانې یا عکسونه همدا ډول ایمیلونه ټول هغه څه ته دی لاسرسی پیدا کړی و چې زما البته اړوند و. او زموږ تمه او پوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې باید خبریالان پرېښودل شي چې د خپل مسلک اړوند هغه موضوعات او هغه څه باندې کار وکړي چې د ولس غږ وي او تر حکومت ورولسو د حل لاره چاره وته ولټوي.
افغانستان د بی پولی خبریالانو سازمان د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په 130 هیوادونو کې 125 ځای لري. یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او ډیری خبریالان او رسنۍ د طالبانو له سانسور سره مخ دي.
دا نه تنها سی واضح رسانه او دا ازادي به وژنې، بلکې ملیتونه ورسره مړ کیږي، ملیتونه ورسره تر خاورو لاندې کیږي. یو د ملیتونو ډېرې غوښتنې، ډېرې تقاضاوي او ډېرې د مشکلاتو حل لري هغه به تر خاورو لاندې شي.
د بی پولي خبریالانو سازمان دغه شان د نسیم راډیو تړلو ته په اشاره سره ویلي چې د دې راډیو خپرونې د سپتمبر 20 راهیسې لکه نه چې د طالبان حکومت د دې راډیو درې کارکونکي د یو څه مودې لپاره ونیول درول شوي دي. آر اس اف د سرچینو په حواله زیاته کړې چې دا راډیو د ازادي راډیو د مطالبو په خپرولو تورنه شوې چې د 2022 کال دسمبر څخه د طالبانو لخوا په افغانستان کې په اف ام څپه په خپرونو بندیز لګیدلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د رسنیو پر فعالیتونو د پراخو بندیزونو د شتون، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی او د هغوی د خپل سر نیولو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. تاسو زموږ خکه لا ازادي راډیو ری په دوه مینیمې کې درته د سپورت لټګر خبرونه لرو، خو نور راپورونه هم شته. د بخښنې نړیوال سازمان له سویس څخه غوښتنې دي چې د افغانانو جنو او ښځو د پناه غوښتنې بهیر دین لغوه کوي. سازمان په ویلامی کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د افغانانو جنو او ښځو د ټولو په ټولو برخو کې تبعیض موجود دی او خپل اساسي حقونه بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د سویس له حکومت غوښتي چې د افغانو ښځو او نجونو د پناه ورکولو بهیر ته دوام ورکړي. یاد سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د افغانو ښځو او نجونو حقونه محدود دي او دوی د ژوند په ټولو برخو کې جنسیتي تبعیض تجربه کوي. د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت ښځې د خپلو سوله ییزو اعتراضونو او غوښتنو له امله ګواښي، شکنجه کوي، وهي او ډبوي او بندیانې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس ښي اړخو ګوندونو او د خلکو ګوند په دې وروستیو کې د دغه هیواد د کډوالۍ له ادارې غوښتي چې افغانو ښځو او نجونو ته د پناه ورکولو بهیر نور ودروي. دوی وړاندیز کړی چې افغانستان د یو خوندي هیواد په توګه اعلان شي او د کډوالۍ د بهیر په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې وشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې د سویس پارلمان د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې د لغوه کولو پر غوښتنې غور کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني میرمنې وایي چې د دوی ژوند ته ګواښ متوجه دی او د سویس په څیر هیوادونه باید له افغان میرمنو او نجونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له دو کلونو راهیسې د سویس د کډوالۍ له دفتر څخه د خپلې قضیې په اړه مثبت ځواب ته په تمه ده. نوموړی د افغانستان وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د ځان او د دوه ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره په سویس کې پناه اخلي او دا یې د ژغورلو یوازینۍ لار ده.
دا ښځې چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې زده کړې کړې، په یو امید یې سویس کې د پناه غوښتنه کړې. که دا کار لغوه شي ډېره متاسفه یم. د سویس له حکومته مې غوښتنه دا ده چې د افغان نجونو هغه نجونې چې تحصیل څخه بې برخې دي، هغه ښځې چې ژوند یې په ګواښ کې دی، باید همکاري او مرسته ورسره وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله خالده سادات هم وایي چې د خپلو حقونو او د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد د اعتراضونو له امله په بد حالت کې ده. نوموړي هم له سویس څخه ورته غوښتنه لري.
له ټولو هغو هیوادونو چې کډوال منی، زما غوښتنه دا ده چې که په رښتیا هم کډوال منی په تیره بیا هغه ښځې چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې دي، لږ تر لږه دې زموږ میلونو ته مثبت ځواب راکړي او زموږ وضعیت ته وګوري، په موږ رحم وکړي. نن موږ له خپلو حقونو بې برخې یو او حتی ځاني او مالي امنیت هم نه لرو.
حتی مو امنیت جانی و مالی هم ندارم.
خدا له څرګنده نه ده چې د سویس پارلمان به د خیاړ خو ګوندونو او د سویس د خلکو د ګوند د دې غوښتنې د تصویب یا رد په اړه څه پرېکړه وکړي. وروسته له هغه چې د 2022 کال په اګست میاشت کې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، سویس او نورو اروپایي هیوادونو د ښځو او نجونو په ګډون له ګواښ سره مخ افغان کډوالو د منلو بهیر پیل کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین دي، خو په دې موده کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له تعلیم، لوړو زده کړو، په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، ورزشي لوبغالو او تفریحي مرکزونو ته له تګ او په سینګارتونونو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. دغه شان د طالبانو حکومت له ښځو څخه د اعتراضونو او عدالت غوښتنې حق هم اخیستی او هر وخت په وخت معترضو ښځو سره په تاوتریخوالي او د هغوی په بندي کولو تورنیږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د سالنګ لارچه د سپتمبر په 9 د سالنګ تونل د بیا رغونې په موخه تړل شوی و نن بیرته پرانیستل شو.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال د سالنګ د رغول شوې تونل پرانیستنه کې ویل دوی بسم لاسي د سالنګ پر دویم تونل کار پیل کړی.
لچبان د څلورو میاشتو تړل کې دوروسته د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي نن د وړو موټرو پر مخ پرانیستل شو.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د سالنګ د رغول شوي تونل پرانیسته کې ویلي
دوی به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د پرانیستل جریان نه د نوموړي یو ویډیویي کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې د دوو څرګندونو تر څنګ د سالنګ لار په اهمیت هم ټینګار کړی دی.
په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیری دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکو په ټکا باندې نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کیږي. د دې تونل بدیل لار به هم انشاءالله بله پیدا شي او له حیرتان څخه تر تورخم پورې د اوسپنې پټلۍ لیکې هم وصل کړي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي د روان زیږدیز کال د سپتمبر په نهمه نیټه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا د سالنګ تونل د بیا رغونې په موخه وتړل شوه.
دا چې د سالنګ تونل په رغولو څومره لګښت راغلی دی او څه ډول جوړ شوی و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. سالنګ لار د افغانستان له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. د تونل د رغولو چارو یې څه باندې څلور میاشتې وخت ونیوه. په دې موده کې مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو له فرعي لارو خاواک او شیبر څخه کار اخیسته. یو شمېر خلک چې پر یاده لاره تګ راتګ کوي وایي چې د یادې لارې د تړل کېدو له امله د شمالي ولایتونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ وو، خو دا چې اوس یاده لار بیرته پرانیستل شوه خلک په کابل او په دې لاره پرتو نورو ولایتونو ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. زیار مومند چې د کندوز او روح الله چې د بلخ ولایت اوسیدونکي دي او د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته وویل
دغه دوه درې میاشتو کې ما دوه درې سفرونه هم وکړه د کندوز نه کابل ته، بیا زه د خاوک او د شیبر په لاره باندې هم لاړم. خلک ډېر زیات ستونزو مشکلاتو سره مخ وو. دا چې اوس په ژمی رسېدلی دی هغلته په خاوک باندې هم واوروي، په شیبر باندې هم واوروي، نو موټرې نشي تللی. خلک د ډېر زیاتو ستونزو سره مخ وي. اوس په دې خوشحاله یو چې سالنګ لار دوباره خلاصه شوله.
زنان ډیر خوشاله ما چې سالنګ لار مسافرینو پر مخ خلاص شوله. د درې میاشتې کې د خلکو تګ راتګ د خاوک له لارې کوو چې ډېرې ستونزې وي په هغه لارو کې. موږ خوشحاله یو چې سالنګ لار خلاصه شوه. خدای دې وکړي چې په معیاري او په ښه کیفیت سره جوړ کړی وي.
دغه شان پر یاده لاره تلونکي موټر چلوونکي هم وایي چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله به دوی د خاواک او شیبر پر لارو تګ راتګ کاوه، چې د دوی په خبره د لارې د خرابوالي له امله به ډیری وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې. د دوی له ډلې زمان خان ازادي راډیو ته وویل
د خاواک لاره ډیره خطرناکه او ډیره ترونه پکې ډیره ورزه کوه او حادثات پکې ډیر و. هغه ډیره وګدا لاره و، سالنګ لاره پرتلا هغه دو برابر لاره و، او خلکو ته د وسایط مالکینو ته د ډریورانو ته هم زیان اوخته، او بلخوا سوارلۍ ته او خلک چې په دې لاره کې تګ راتګ کاوه هغوی ته هم ډیره ګرانه تمامېده چې د یو کس کرایه تر 2000 افغانۍ پورې وو.
خو د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو د سرپرست ملا عیسا ثانی په حواله ویلي چې سالنګ لاره اوس مهال یوازې د وړو موټرو په مخ پرانیستل شوې ده او بار وړونکي موټرې پرې تګ راتګ نشي کولای. د سالنګ تونل چې 2.8 کیلومتره اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1958 او 1944 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی.
نن د ډسمبر 16 له هغې ورځې سره برابره ده چې د افغان نجونو پر مخ باندې د پانتونونو دروازې وتړل شوې. په دې راپور کې د هغو نجونو سره خبرې شوې دي چې اوس له زده کړو محرومې دي.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په شلمه د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه، او اوس افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د هغه وخت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې ویل شوي وو چې دا بندیز به تر امر رسانی پورې وي، خو یو کال تیر شوی او ښځینه محصلانې لا هم پوهنتون ته د تګ لپاره د بل امر په تمه دي. پوګمې چې د کابل پوهنتون د ده پوهنځي محصله وه ازادي راډیو ته وویل څه کال یې په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
که څه هم تیر یو کال م تل دا کوښښ کوو چې خپل کتابونو او درسونو سره ځان بوخت وساتو او هغه د ناامیدۍ او ناهیلۍ ته او روحي او رواني فشارونو څخه ځان لرې وساتو، خو بیا هم کله چې به مو لیدل یا اورېدل چې زموږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
شاهره چې د هرات د طبي پوهنتون محصله وه، وایي څه موده وړاندې ټولګیوال له پوهنتون څخه فارغ شول، خو دا له شپږو کلونو راهیسې پوهنتون ته له تلو وروسته په کور کې پاتې شوې ده.
زما د کسیم بیا په سر مې فارغ شوه.
کله چې زموږ هلکان ټولګیوال فارغ شول، ما ته د ناهیلۍ احساس ودرېد. ما تل فکر کاوه چې کله فارغه شم زه به د فراغت کالي واغوندم، ځکه چې هر نجلۍ همدا هیله لري چې د فراغت ځانګړي کالي واغوندي. دوی موږ له دې هر څه بې برخې کړو.
دا وایي چې رواني روغتیا یې ښه نه ده، د درملنې لپاره ارواپو ته تللی او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. آرزو د هغو نجونو له ډلې چې پوهنتون کې د نجونو محصلانو په وروستۍ ورځې خپل پایلیک پای ته ورسوه، وایي خپله په دې وتوانېده چې فارغه شي، خو خور یې چې د ادبیاتو پوهنځي په درېیم ټولګي کې وه فارغه نه شوه. هغه وایي
شاید باور نکنین او روزی که
شاید تاسی باور رو نکره لحق ورزی چه دوی اعلان رو کرد چه سبا پانتون ترل کیگی موگ ده سهار لاتو بجو خطر مازیگر پینزو بجو پوری ده پایلیک طول کارون پای تا ورسول او اداری مراحل مو تایکرل. مگر زما خور چه ده دریا دبیاتو پادریم طولگی کیوا سکال طولگیوال فارغ شول، خو خور می فارغ نشوا.
پسرا فارغ شدن اما اینا نتانستن فارغ شون.
په ورته وخت کې د هلکانو له ډلې یو محصل ازادي راډیو ته وویل دی ډېر خوشینی دی چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې دي او په هیڅ صورت باید د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ ونه تړل شي.
موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو د نجونو پر وړاندې د زده کړو لوړو زده کړو دروازې پرانیزي، تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه وکړي او تر څو د وطن په آبادۍ کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د بشری حقوقو د سر د ادارې د ښځو د څنګ مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې د لوړو زده کړو څخه بې برخې دي، او تیر یو کال په دې هیواد کې د انجینیری، طب، حقوقو او په نورو برخو کې هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې او دا لړۍ دوام لري.
It's no surprise that we hear more and more reports.
دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې موږ د افغان نجونو د ځان وژنې راپورونه اورو. زه فکر کوم چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند په لټه کې دي، خو دا د ټولو لپاره ناشونې ده چې دوام وکړي، ځکه چې د دوی ټول حقونه چې له ډلې یې ښوونځي، پوهنتون او تفریحي ځایونو ته تګ دی ټول ترې اخیستل شوي دي.
د میرمن بار په باور طالبان خپل فکر او غوښتنو پرته د نورو د فکرونو او هیلو پروا نه کوي، او د دغو بندیزونو زیان نه یوازې د نن بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره هم دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې ته تر نیمه ډېرې غوښتونکې نجونې وې او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره وه. په دې جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له زده کړو څخه د ټولنې له نیمې څخه د زیاتو وګړو محرومول به ناوړه پایلې ولري. هغه وویل
متاسفانه میتونه ای محرومیت پیامدهای
له بده مرغه دا محرومیت کولی شي ناوړه پایلې ولري. ښځې په ټولنه کې له اقتصادي پرمختګ څخه لري پاتې کیږي، دا حتی د ښځو پر ټولنیز ژوند اغیزه کولی شي.
طالبانو تر اوسه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دوی مسؤلینو په تیرو دوو کلونو کې د نجونو د زده کړو او تحصیل په اړه بېلابېلې څرګندونې درلودې. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له لوړو زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو تر څنګ د شپږم ټولګي پورته هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي او ښځې پرته له څو ادارو په ټولو دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي. دوی حق نه لري چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي، سینګارتونونو کې کار وکړي او همدارنګه تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه هم منع شوي دي.
دا سالنګ لوی لار لرغونې او ترمیم وروسته بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. د دې لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په یو خبري غونډه کې چې طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیونی په خپلې ایکس پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیست په مراسم کې وویل د سالنګ لوی لار نه یوازې مرکز له شمال سره نښلوي، بلکې د منځنۍ او د جنوبي آسیا په نښلوي ولیک هم مهمه ونډه لري. هغه زیاته کړه دغه تونل رغنیزي چاره د حکومت له بودیجې تمویل شوی او دوی هڅه کوي شاید سالنګ د دویم تونل د رغونې چاره هم پیل کړي. د سالنګ د تونل د رغولو چاره څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوی. په کندهار کې د یو کور چت د نړیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان مړه شوي دي. دغه پیښه تېر شپه د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. د مړه شوو ماشومانو پلار محمد اشرف وایي درې کوچنۍ لوڼې او یو زوی په دې پیښه کې مړه شوي دي. د پیښې له تروسه نه دی څرګند، خو د افغانستان په جنوبي سیمو کې هر کال عموماً د ژمي په موسم کې د بارانونو د ورېدو له امله د خامو کورونو د نړیدو ګڼې پیښې رامنځته کیږي. په بدخشان کې په ترافیکي پیښه کې یو تن مړه او لستنه نور ټپیان شوې دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي وایي د پیښې نن له غرمې مخکې د دې ولایت په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو فلان کوچ ډوله موټر له لارې واوښت. د محمدي په خبره په دې پیښه کې یو ولس کلن نجلۍ مړه شوې. هغه زیاته کړه چې د پیښې نور ټپیان د شغنان مرکزي کلینیک ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. افغانستان کې د موټر چلونکو بې پروايي او د لارو خرابوالی د ډیرو ترافیکي پیښو تر شا اساسي لاملونه بلل کیږي. او د اسرائیل پوز د غزې په شمال کې په دوو فعال روغتونونو کې عملیات ترسره و. دغه روغتونونو یو شمیر کارکونکي ونیول. د اسرائیل د دفاع وزیر پرون سشنبې وویل ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سختدریزي حماس ډلې له وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني پاکه کړي. د اسرائیل د سشنبې په ورځ د غزې پر جنوبي خرګوټي هوایي بمباری وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د لوبل میدان په اونیز خبرونه کې به واوري چې راتلونکي اونۍ افغانستان له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. د نړیوال جام لپاره د افغانستان 19 کلن ځوانانو تمرینات پیل کړي، خو لای لوبډله نه دی اعلان شوی. د ای پی ایل بولی تر سره شو، درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د خو سیالیو له امله په افغانستان کې د نویو ځوانانو هیلې ډېرې شوې دي. د نوین الحق تازه پریکړه ولې د اماراتو په نړیوال لیګ کې له بندي سره مخ شوه؟
خبره دا شاید چې ساوت افریقا او ایل ٹی 20 سره کلیش کېده. ایل ٹی 20 والا ځنه پرې خودلم چې زه ساوت افریقا او کوم غیره ته ویل ونه ته بدل تپاتې کېږي دا لیگ بکې او مونږ نه ریلیز کوو. ما ورته له مالې مال ته دوه کاله کانټراکټ کړی دا ساوت افریقا کې.
پټس کرکټ کې د 1500 وکټو نوې مزل نتن لاین هم د مقام ته ورسید او بنگلاديش په لومړي ځل د 19 کلن ځوانانو آسیا جام وګاټه. په خبرونه کې نور مطالب هم شته سره ملتیا وکړي. پیلې د افغانستان او اماراتو له راتلونکي سیریز یا لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي او ورځنۍ او درې شلوریزي سیالۍ شامل دي. دا سیالۍ به د دسمبر په 15مه نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2مې نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د دسمبر په 15مه او 20مه نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي او ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر په 9مه او 10مه او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه درې شلوریزي سیالۍ ولوبوي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او عربي متحده اماراتو ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ویل د چې لا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره لوبډلې نه دی اعلان کړي، خو ویل کیږي چې یادې سیالیو ته افغان لوبډله په ننګرهار کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې هم خپل تمریناتي کمپ په عربي متحده اماراتو کې پیل کړی دی. د یادو سیالیو لپاره لا افغان کرکټ بورډ لوبډله نه ده اعلان کړې. روانه میاشت په اماراتو کې افغانستان د نولس کلنو ځوانانو په آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړ، خو سختې ماتې وخوړې او په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شول. ویل کیږي چې د نړیوال جام په لوبډله کې به ځینې مهم بدلونونه هم رامنځته شي، خو لا یې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. بل لور ته د کرکټ نړیوالې شورا تازه د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې او مهالویش هم اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالۍ کوي. سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. امید ظهیر ملي تفصیل وایي.
د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې نولس کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یادې سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای، خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوالې شورا له لوري وځنډول شو، نو د دې سیالۍ د کوربتو حق هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالیو وړاندې هرې لوبډلې ته دوه دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14مه او 16مه نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19مه نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16مه له پاکستان، په 23مه له نیوزیلند او په 26مه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلوبه به د فبروري میاشتې په 11مه نیټه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2013 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
اوس د نولس کلنو ځوانانو له نړیوال جام ورزو د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ وته. د روان ډسمبر میاشتې په 19مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې د آی پی ایل د 18م پړاو سیالیو لپاره چې په راتلونکي زیږدیز کال کې به ترسره شي د لوبغاړو د اخیستلو بولی ترسره شوه. په دې بولی کې په لوړه بیه د لوبغاړو د اخیستلو ریکارډونه هم جوړ شول او پر 50 پخوانیو لوبغاړو سربیره درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. لا سالم احمد صالح به پورا تفصیل وورو.
د هندستان غوړ لیگ یا ای پی ایل د ولسم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د درویو افغان لوبغاړو د اغستو په ګډون سره پای ته ورسېدل. دغه بولی د سې شمې پرز په متحده عرب اماراتو کې تر سره شو. د دې بولی پر مهال درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجیب الرحمن هم بیلابیلو لوبډلو وپیرل. دا ځل لومړنی افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی و چې په خپل اصلي قیمت 50 لکه هندي کلدارو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیست. محمد نبی او مجیب الرحمن بیا د بولی په بیا ځلي پړاو کې واخیستل سول. نبی په 1.5 کروڑ ممبئی انډینز، او مجیب الرحمن بیا په 2 کروڑ هندي کلدارو کلکتا نایت رایډرز لوبډلې وپیره. عظمت الله عمرزی په دې تړه ویلي:
عظمت الله عمرزی یم، ډیر خوشاله یم چې په آی پی ایل کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې غړی یم. زه په بې صبرۍ سره په یاد لوبډلې کې د لوبېدو انتظار کوم. مننه کوم چې زموږ د ټایټنز د کورنۍ غړی کړم.
لدی دریو افغان لوبغاړو سره د آی پی ایل پراتونکو پړاو سیالیو کې به اته افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته سیالي تر سره کړي. دا ځل په بولی کې په لوړه بیه د یو لوبغاړي د اخیستلو ریکارد هم جوړ شو. د استرالیا چټک توپ اچونکی میچل سټارک د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په 24 کروڑ او 15 لک هندي کلدار واخیست. دغه راز د استرالیا لوبډل مشر پات کیمنز بیا د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په 10 کروڑ او 50 لک هندي کلدار پیرلې دی. تر دې وړاندې د آی پی ایل په تاریخ کې په لوړه بیه پلورل سوی لوبغاړی د انګلستان سام کارن و چې په څه باندې 18 کروڑ پنجاب کینګز لوبډلې تیر کال اخیستی وو. د هندستان غوره لیگ په راتلونکي پړاو سیالیو کې د ګجرات ټایټنز په لوبډله کې 3 افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی لوبه کوي. د کلکتا نایټ رایډرز لپاره رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن اخیستل سوي دي. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې له ځان سره ساتلی دی. فضل حق فاروقي هم د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ساتلی دی او محمد نبی عیساخیل د لومړي ځل لپاره د ممبئی له لوبډلې سره یو ځای سوی دی. بای تو ویل سی چې د آی پی ایل سیالۍ به د 2024 د کال د مارچ پر 22 نیټه پیل سي او د می میاشتې تر پایه به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
نوید الحق یو ار بیا د رسنیو سرټکه هغه تازه د اماراتو د نړیوال یا انټرنیشنل لیگ په سیالیو کې له 2 کلن بندي سره مخ شوی دی. د شارجه واریرز لوبډلې رسنیو ته ویلي دي چې نوین الحق ورسره په کړي قرارداد ژمن نه دی پاتې شوی نو ځکه یې پرې دا بندیز لګولی دی. خو نوین الحق بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اماراتو د نړیوال لیگ پر ځای د سویلي افریقا لیگ غوره کړی دی. تفصیل بیا هم امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال انټرنیشنل لیگ کې د نوین الحق د بندیز خبرونه خبره شول نو موري ازادي رادیو ته وویل په خپل یونو غختل په یاد لیک کې ولوبي. نوین الحق زیاته کړه د اماراتو په نړیوال لیگ او د سویلي افریقا سوداګریز لیگ هم مهاله کیږي نو لدی عملی د اماراتو په لیگ کې لوبي دو انکار وکړ. هغه وویل
خبره دا شه ده چې ساوث افریقا او آی ایل ٹی 20 سره کلیش کېده. آی ایل ٹی 20 والا زنه پرې خود لما چې زه ساوث افریقا او کوم غیره ته ویلې وای نه ته بدل تپاتې کېږي دا لیگ بکې او مونږ نه ریلیز کوو. ما ورته له مالې مال ته 2 کاله کانټریکټ کړی ده ساوث افریقا کې نو هغه زمونږ د آی پی ایل ټیم هم د دلته نه پاتې کېږم نو دوی ویلې وای مونږ دې بیا 2 کاله بین کوو. نو ما ورته له مال 2 کاله مې بین کوي که درې زاسې نم سما
د نوین الحق د بندیز په تړاو د کرکټ لوبي مخکخ ویب سایټ کرکټ فولی کړی چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې نوین الحق له اصولو د سرغړونې پر بنسټ له 6 میاشتنی بندیز سره مخ شوی دی. د یاد ویب سایټ په راپور کې لیکل شوی نوین الحق تیر کال په لیگ کې له شارجه واریرز لوبډلې سره لوبېدلې ده او د هوکړه لیک له مخې راتلونکي پړاو کې هم باید له یادې لوبډلې سره ولوبي. ټاکل شوی چې د سویلي افریقا شل او ریزدګ او د اماراتو انټرنیشنل لیگ هم مهاله د راتلونکي 2024 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې پرش. نوین الحق د سویلي افریقا په لیگ کې له ډربن سوپر جاینټس لوبډلې سره ولوبي.
په افغانستان کې د کلب کرکټ اتلولي د افغانستان د کورنی کرکټ د کلبونو په کچه د سیالۍ او اتلولي د سپینغر زون اړوند د فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه د دسمبر په 14 نیټه د سپینغر زون د فقیر وهاب او د بندمیر زون د کابل زلمو لوبډلو ترمنځ په کندهار کې ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په پایلوبه کې کابل زلمو لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د 160 منډو هدف یې ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې د اتو لوبغاړو سوځېدو پر سر ورکړل شوی هدف پوره کړ. د یاد لوبډلې په توپ اچونه کې عمر امین، اکبر حسین، فهیم قسیم، ولی آغا او لوبډل مشر عبدالاکبر 2 لوبغاړي وسوځول او په توپ وهنه کې بیا ورته بالکجی ناصری 15 منډې وکړې. د فقیر وهاب لوبډلې چټک توپ اچونکي عمر امین د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په نورو لوبو کې عثمان نوري غوره توپ وهونکی، جمعه سلطانی غوره توپ اچونکي، خیال محمد د لوبې تر ټولو غوره او نوید الله احمد زید د سیالیو ځوان لوبغاړی ونومول شو. کرکټ بورډ وایي سکال د امول زون څخه د دولت آباد خاروالۍ، د مسانک افضلی، د بست اتحاد، د بند امیر کابل زلمی او د سپینغر زون فقیر وهاب لوبډلو ګډون درلود. د یادو سیالیو په تړاو د دواړو لوبډلو د لوبډل مشرانو اکبر موسازی او وسیم اکرم خبرې درته خبرو.
څنګه چې مونږ سٹارټ کی د انټر ریجن تراتلو نو موږ سٹارټ نه ماشاءالله ټیم دا سه کاری ده چې موږ تر فائنل او ان شاء الله تر فائنل غټون کې به ان شاء الله موږ یې زکه چې موږ د خپل کلب د مخکې نه معلومو زکه چې موږ سره ماشاءالله درې ښه فاست بالران دي ورسره دوه ښه سپینران دي او ماشاءالله ډېر ښایسته بیټنګ لاین اپ موږ لرو نو په دې موږ اول نه اشاره داسې معلومه ده چې ان شاء الله موږ فائنل ته ځو ان شاء الله فائنل هم تو خپل کوشش او خپل ان شاء الله ایکسپیرینس دوجه ان شاء الله ګټو
بس ان شاء الله لو به کوم خپل لوب ډله تر فائنل را ورسوله کوشش وکاو موږ سپین غر ته پراوند میچ کې یو میچ به کړه دا او ان شاء الله خو فټ سره او فائنل کې به ان شاء الله خپل پوره هڅه کوو چې ټرافی تر لاسه کوو
بالکل موږ چې پیل کې کله نګرا قندار تراله نو دا هوا اتمن لګ غیزه کوي نو ماشاءالله وسلکان سره ان شاء الله دونه خاص به کنډیشن غوونه کی ځکه چې موږ لکان تقریبا لس دوله سره دل تیر کړی نو ان شاء الله لکان به د موسم سره دی هوا سره ان شاء الله ریډي ان شاء الله
واقعیا ډیر سمز د کړی دی اصل کې غلو به موږ په ګټه روانو هغه یو فاست بولر یو ور کی موږ درې وکټه تلاشه ور کړی بیا خو پارټنرشپ بیلډ سو دی رہی منګل در عثمان ولی ترمنځ بیا موږ نری منګل لاړو فینیشران فلاپ شول د دغه فاست بولرانو خوبی و خزی کی بال نه وکړل نو دغه عیدت چې غوږ مونږ لوبه وکړله ان شاء الله فائنل کې پر پلان سره زو د خیر
په سٹارټ کې مونږ اتمن هر کپتان یار کوچ یار ټیم په نور ټیمو کې خګه پلیران پګوته کوي یا خګه ټیم پګوته کوي نو سٹارټ نه مونږ هم دا فکر وم دا سوچو چې بند امیر یوازې نه دي چې ټیم دا چې مونږ سره فیډ کوي شي مثال او خټ ټیم د پدې پینځه ټیمونو کې پدې پینځه زونونو کې نو مونږ سٹارټ نه ویل چې کې دې شي مونږ دوی فائنل ته وځو مګه شوم شو چ مونږ دواړه فائنل ته وته بند امیر او سپینګر
دا خو به سخت دی لکه چې فکر واب پنیرار کې یو بهترین لوبډله ده او دا چې مونږ کابل زمي په کابل کې یو بهترین لوبډله ده نو ان شاء الله پته به لګیږي سبا ته سکیږي
ان شاء الله ان شاء الله په خپل ټیم په خپل بیټسمنانو په خپل بارانو باورې مې ان شاء الله چې بس دا فائنل به ان شاء الله مونږ ان شاء الله سپینګر ته
وروسته لاغي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 اوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خې لوبي تر سره کړی او د نړیوالو پام ځان ته راوړو په افغانستان کې هم په نوي ځانونه کې نوي هلي را څرګندې کړې دي په ګڼشمیر کرکټ اکیډمیو کې نوي ځوانان د کرکټ لوبي د زده کړې په موخه راځي دوی دا هیله لري چې یو مهال به د افغان لوبغاړو په چیر په نړیوالو میدانونو کې زلیږي او خې لوبي به کوي په دې تړاو به نور جزئیات له صفی الله ستانګزي څخه وورو
په نړیوال جام کې د ملي ټیم لاس راوړونو ته په کتو په کابل او نورو سیمو کې لاګانو ځوانانو کرکټ ته مخه کړې ده په شخصي او دولتي اکاډمۍ کې ډله ډله ځوانان په دې هیله خواري کوي چې یو وخت د ملي ټیم لپاره چانس پیدا کړي
کرکټ په دومره وخت کې افغانستان کې څومره نور هیوادونو وخت کې کرکټ او افغانستان خلک ماشاءالله ډېر ټیلنټ لري مشرلي او د دې کار وسی سپورټ کلاس لري او سپورټ کلاس یې او
خلک په دې باور دي چې دمګړې د هیواد کړکېچنو حالات ته پکتو یوازې کرکټ دی چې دوی ته خوخي وربخي او نوم ګټي
چې په داسې شرایطو کې چنن سبا زموږ هیواد قرار لري او په نړیوال سټیج کې به زموږ نمائندګي کوي او زموږ ښه تصویر نړیواله تور کې یوازې کرکټ لوبډله ده واقعیا ډیر زیات د خوشحالي او د افتخار او د ویاړ احساس کوي
کرکټ بورډ شاوخوا 15 اکاډمۍ لري او په دې سربېره یو شمېر پخوانیو لوبغاړو او سوداګرو شخصي اکاډمۍ هم جوړې کړې دي کرکټ ته د ځوانانو لړېری لیوالتیا سربېره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط د دې لوبي راتلونکي هم ګواخي اوس چې د ژمي سوړ موسم راسیدلی او په کابل او ځینو نورو سړو سیمو کې کرکټ سخت دی یو شمېر هڅه کوي چې د پاکستان اکاډمۍ ته لار پیدا کړي او هلته خپل تمرینونو ته دوام ورکړي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
اوس په نړیوال کرکټ کې د هندستان او سویلي افریقا ترمنځ د ورځنۍ سیالۍ او لوبلړۍ یو د یو پر وړاندې مساوي روانه ده د دې لوبلړۍ لومړی لوبه هند په لوی توپیر ګټلې و خو په دویم سیالۍ کې سویلي افریقا په لوی توپیر ماتې ورکړه د کوربا سویلی افریقا او هندوستان ترمنځ د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه چې لومړۍ لوبه د 2 وکټو په توپیر هند ګټلې وه. د لوبې پچا افریقا ګټلې وه تو وهنه غوړه کړه. یاد لوبډلې د ټول لوبغاړو سجدو پر سر په 28 اورونو کې 14 پنډې وکړې. د هند لپاره په توپچونه کې ارشدیپ سنگ په لومړي ځل 15 لوبغاړي وسوځول او ویش خان بیا 4 لوبغاړي سوځولي وو. هندي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 12 اور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. یاد لوبډلې ته سای سودرسن په لومړي ځل ولوبید او 55 نه سوځېدلې منډې وکړې. د غراس سریش آیر هم 250 منډې کړې وې. دویمه سیالي چې د دسمبر په 19 نیټه ترسره شوه سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. هند توپهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 212 منډې هدف ایښې و. کوربا لوبډلې د 2 وکټو په سوځېدو سره په 43 اور کې پوره کړ. په دې سیالۍ کې افریقي ته ټانډي زورزي 119 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دواړه لوبډلې به درېیمه سیالي هم ترسره کوي او تر هغې وروسته به د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د 19 کلنو ځوانانو آسیا جام او د بنګلادیش اتلولي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیایي شورا په پیلوبه کې بنګلادیش د 195 منډو په توپیر عربي متحده اماراتو ته ماتې ورکړه. پیلوبه د دسمبر په 12 نیټه د عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شوه. بنګلادیش لومړۍ پاڼۍ لوبولې وه چې د اتو لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 202 منډې کړې وې. یادې لوبډلې ته اشوق الرحمن شبالي 129 منډې کړې وې. امارات ته ایمن احمد 4 لوبغاړي سوځولي وه. کوربا عربي متحده اماراتو د واتیا منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي په 25 اور کې له لاسه ورکړل. د بنګلادیش لپاره معروف او روحان درې لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې بنګلادیش د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پیلوبه ګټي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د 8 لوبډلو په ګډون د دسمبر 5 نیټه پیل شوې وې چې په نیمه پیلوبه کې اماراتو پاکستان او بنګلادیش هندوستان ته ماتې ورکړې وې. د ویلو ده چې د یادو سیالیو پر مهال افغانستان پاکستان او هندوستان ته خپلې سیالۍ بللې وې او یوازې له نیپال یې لوبه ګټلې وه. ټیسټ کرکټ لا هم په نړۍ کې زیات شمیر مینوال لري. په ځانګړې توګه انګلستان، آسترالیا، نیوزیلند، سویلي افریقا او هندوستان د ټیسټ کرکټ ګڼ شمیر مینوال او غوره لوبغاړي لري. تازه د پاکستان او آسترالیا د لومړي ټیسټ لوبې په ترڅ کې د آسترالیا وروتو پچونکي نتن لاین په دې فارمټ کې خپلې 1500 وکټې پوره کړې دي. هغه د اتم لوبغاړي په توګه دا کارنامه وکړه. جزئیات یې له اکرام اورو.
د استرالیا د ټیسټ سیالیو ځنګړي لوبغاړي نتن لاین د پاکستان پر وړاندې په وروستي ټیسټ سیالۍ کې 1500 وکټې پوره کړې. هغه د یادې ټیسټ سیالۍ پر مهال چې استرالیا د دسمبر پر 12 نیټه د 308 منډو په توپیر وګټله په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. د پاکستان د دویمې پاڼۍ پر مهال نتن لاین یوازې یوې وکټې ته اړتیا درلوده چې 1500 وکټې پوره کړي. هغه وکړای شول د یادې لوبډلې اووم لوبغاړی فهیم اشرف وسوځوي. استرالیا او پاکستان د دسمبر په 14 نیټه د درې ټیسټ سیالۍ لوبلړۍ له پرت خار پایل کړه چې لومړنۍ د استرالیا په بری سره پای ته ورسېده. پګدش کلن نتن لاین تر دې دمه 122 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي. هغه په 300 پاڼیو کې 1,614 منډې ورکړي او 501 لوبغاړي سوځولي. خاغلی لاین د یوې ټیسټ لوبې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي هم سوځولي او تر دې دمه 23 ځله په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي او د ټیسټ په یوې سیالۍ کې 4 ځل 10 لوبغاړي سوځولي. نتن لاین د خپل ټیسټ کرکټ لوبي ژوند د 2011 زیږدیز کال د اگست په 1 نیټه د سریلانکا په وړاندې پایل کړ. هغه په خپل لومړنۍ لوبه کې 1 لوبغاړي سوځولي وو. هغه اتم لوبغاړی شو چې په ټیسټ کرکټ کې 1500 وکټې پوره کوي. تر نوموړي وړاندې موتای مورلی درن، شین وارنن، جیمز انډرسن، انیل کوملی، سٹورٹ براؤڈ، گلین میکرا او کوتنی واش دا کارنامه کړی و. د ویلو د چی د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورلی درن اخیستې چې پوره 800 دي.
د آی پی ایل په بولۍ کې ناخستل شوی لوبغاړی انګلستانی پل سالټ د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې پرله پسې 2 سلیزې ووهلې. هغه په خپل ورسته لوبه کې چې د دسمبر 15 نیټه تر سره شو د لس شپږیزو وو څلوریزو پر مټ یو سلنون نس منډه وکړه. په دې لوبه کې انګلستان د 218 منډو هدف ټاکلی و چې ویسټ انډیز یې په ځواب کې 192 منډې وکړي او ټول لوبغاړي یې په 14 اوور کې وسوځېدل. د دې لوب لړۍ په درېیمې سیالۍ کې هم پلسال سلیزا وهلې وه، هغه په 109 منډو ناسوځېدلی پاتې و او انګلستان په 16 اوور کې د ویسټ انډیز د 223 منډو هدف پوره کړ. د شل اوریزو سیالیو د دې لوب لړۍ چې 15 لوبې پکې شامل دي، دوه ویسټ انډیز او دوه انګلستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې به یوه بله سیالي هم ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د کرکټ په لوبغاړو کې پاتې کیږو. افغان کرکټ بورډ غواړي چې د روان کال په وروستیو ورځو کې د زونونو په کچه د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ هم سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې اړوند د 2023 میلادي کال د زونونو په کچه د 14 کلنو کم عمره لوبغاړو ترمنځ دغه سیالۍ به د ډسمبر په 21 نیټه پیل شي. یادې سیالۍ د خوست ولایت په دوو لوبغاړو کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې له بند امیر زون دوه او له مسینک سپین غر بوست او مو زونونو یوه لوبډله ګډون لري. هر لوبډله به په لومړي پړاو کې 15 سیالۍ ترسره کړي چې له منځه به یې دوه مخکښې لوبډلې د یادو سیالیو پیلوبې ته لار ومومي. د کرکټ بورډ په خبره چې دغه لوبې به د یو ورځنیو سیالیو بڼه ولري چې پکې د اړوندو زونونو هغه 14 کلن کم عمره ځوانان لوبغاړي چې له دې وړاندې په ولایتي سیالیو کې ښې لوبې کړې وي ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي او په هره لوبډله کې 15 لوبغاړي ځای پر ځای شوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 29 نیټې پورې وغځېږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټسال له ډګرونو. د فوټسال آسیایي شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د راتلونکي زیږدیز کال په ترڅ کې به د آسیا ملتونو جام سیالۍ ترسره کړي. په دې سیالیو کې ټول 14 آسیایي لوبډلې ګډون لري او په څلورو بیلابیلو ګروپونو کې به یو د بل پر وړاندې ولوبېږي. افغانستان هم د فوټسال د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډله په ډی ګروپ کې قرار لري او سیالان یې بحرین، ایران او کویت دي. یا د سیالۍ په تایلند هیواد کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دې وړاندې هم په ګڼو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ورځ